یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو لپې یو استودیو د غرمنۍ خبری خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلای کوم. هند ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله د سفر له حاله به مو خبر کړو. په افغانستان کې د نامنیو له زیاتوالي سره له خپلو اصلي مینو د بې ځایه کیدونکو په اړه هم یو تفصیلي راپور لرو، خو مخله دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین د خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د مصالحې عالي شورا له شورا مشر له هندي چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. چارواکي د کابل د امنیتي کمربند د ټینګېدو خبره کوي او د نګورنو قرباغ جلا غوښتونکو وسلوالو د تیلو یو پایپ لاین په توغندیو ویشتلی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله به د هند د ملي امنیت له سراکار اجیت دوال او بهرنی چارو وزیر سوبرمنیان شنکر سره وګوري. ښاغلی عبدالله د سولې د پروسې او د سیمه ییزو اجماع د غښتلتیا په خاطر د همکاری او د جلب لپاره هند ته تللی. تمه ده ښاغلی عبدالله به په دې څلور ورځني سفر کې وروسته د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره هم وګوري. په ډیلی کې د ازادي راډیو خبریاله وایي چې دغه یو شمیر لیدکاته نن له غرمې وروسته پلان شوی دی. د ملي مصالحې د عالي شورا سلاکار مجیب رحیمی ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی عبدالله به تر هند وروسته ازبکستان ته هم سفر وکړي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې. د افغانستان پوځي او امنیتي چارواکو تر هغه وروسته د کابل امنیتي کمربند لا پیاوړتیا خبر ورکړ چې په ښار کې د هدفي وژنو ډیرېدو اندېښنې ډیرې کړې وې. د وی مرکزی فرقی قماندان رامین مقبل وای د کمربندونو لټنګوالي سره د ولسوالیو پر امنیت هم تمرکز کیږي.
د کابل یو سلو یو لسمه مرکزی فرقه په لومړی درجه احزارات هر ډول فعالیت او په خار ولسوالیو کې د دښمن د بریدونو دفاع او شندولو ته چمتو ده. د کابل د کمربند د لا ټینګښت لپاره مونږ خه تحکیمات تنظیم کړی دی.
پرون د ملي امنیت عمومي ریاست ویل چې کابل کې د هدفي وژنو یو 15 کسیزه ډله هم نیول شو. کسانو په ظاهره اعتراف کړی چې له طالبانو سره یې کار کاوه، خو طالبانو دا د حکومت تبلیغاتي هڅه بللې ده. د لغمان د ولایتي شورا رئیس او دوه ساتونکي یې په یوه ماین چاودنه کې ټپیان شول. د دغه ولایت د مطبوعاتو ریاست په یوه بیان کې ویلي چې د ولایتي شورا د رئیس عتیق الله عبدالرحیمزی په موټر باندې دا چاودنه سې شنبه مازدیګر په قرغیو ولسوالۍ کې شوې. د وروستیو معلوماتو له مخې ښاغلی عبدالرحیمزی او ساتونکي د ننګرهار روغتون ته انتقال شوي وو چې اوس بیرته رخصت شوي. دا په لغمان کې روانه اونۍ دویمه چاودنه وه. دوشنبه د لغمان د والي رحمت الله زیارمل موټر او ساتونکي د و موټر بم په چاودنه کې هدف وګرځیدل. په دې چاودنه کې د لغمان والی ژوندی ووت، خو څلور ساتونکي او څلور ملکیان وژل شول او د پوځیانو په شمول شاوخوا دیرش تنه نور ټپیان شول. چا د دغو چاودنو مسؤلیت نه دی اخیستی. دفاع وزارت وایي ځواکونو یې په هلمند او کندهار ولایتونو کې دوه موټر بم بریدونه مخکې لکېدو شنډ کړي دي. وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي یو موټر بم تیره شپه د هلمند ګرش کې د ملي اردو پر پوستې له برید مخکې له منځه وړل شوی چې درې سرتیرې پکې ټپیان شوي. خبر پاڼه کې راغلي په همدې شپه د کندهار معروف ولسوالۍ کې هم یو ځانمرګی بریدګر غوښتل چې د سرحدي ځواکونو پوستې سره چاودېدونکو توکو ډک موټر وجنګوي. ویل شوي چې دغه موټر بم هم له لرې واټنه ویشتل شوی چې چاودنه کې دوه سرحدي پولیس ټپیان شوي. دوه کې د سولې د خبرو لپایل سره په ولایتونو کې د تاوتریخوالي دا ډول پیښې ډېرې شوې دي. د افغانستان د فوټبال د غوري لیگ پتراس کې د سیمرغ البرز او شاهین اسماعیل ټیمونه نن لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې نننۍ مسابقه د ټولو ټیمونو د درېمې مرحلې پتراس کې ترسره کیږي. د دغه مرحله په پیل کې پرون د طوفان هریرود د سپین غر بازانو ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه. د آذربایجان لوی سرنوالی وای د نګورنو قرباغ په لانجمنه سیمه کې د قرباغ جلا غوښتونکو وسلوالو د تیلو یو پایپ لاین په راکټونو ویشتلی دی. ارمنستان د آذربایجاني چارواکو دا ادارت کړې ده. د ازادي راډیو ازاري څنګه راپور ورکړی چې د جیهان د تیلو پایپ لاین باکو له تبلیسی سره وسلوي. د تیلو د دې پایپ لاین لارې اروپا ته د آذربایجان تیل انتقالیږي. آذربایجاني چارواکو ډاډ ورکړی چې د دوی د پاوز د هڅو په نتیجه کې د یاد پایپ لاین د تخریب مخه نیول شوې، خو یو ملکی کس پکې وژل شوی. شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې ارمنستان او آذربایجان د نګورنو قرهباغ لانجمنې سیمې پر سر توده جګړه روانه کړې چې پکې دواړو خواوو ته نږدې 250 تنه وژل شوي. د جګړې د درولو لپاره د نړیوالو ټینګار سره سره دواړه خواوو په یو بل بریدونو ته دوام ورکړی. او روسی چارواکی وایي یو سرتیری او د هغه ورورې ګاونډي هیواد استونیا ته د دولتي محرمو اسنادو د ورکولو په تور نیولې دي. د روسیې د امنیتي خدمتونو فدرالي ادارې اف سی بی پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د دواړو تورنو کسانو لپاره جرمی دوسیه پرانستل شوی خو په دې نور جزئیات ورنکړل. دغه دواړو ورونه چې نمونه نه دی اخیستل شوی که مجرم وپیژندل شي هر یو به یې په 40 کاله بند محکوم شي. رویټرز خبری آژانس د استونیا د بهرنیو چارو وزارت له قوله خبر ورکړی چې ویلی دي په دې اړه روسیې ورسره رسمي تماس نه دی نیولی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله چې هند تللی نن له چا سره ګوري؟
ټاکل شوی د مازدیګر په وخت باندې شپږ بجې د هند ملي امنیت سلاکار عجیب دوهل سره وګوري.
په نوې ډیلي کې د ښاغلي عبدالله د نننیو لیدنو کتنو په اړه به نور حال له خپلې خبریالې څخه واورو چې د خبریالانو په ډله کې له عبدالله سره نوې ډیلي ته تللې. په داسې حال کې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرې روانې دي او هند ته د ښاغلي عبدالله سفر هم د افغان سولې د ملاتړ لپاره د سیمه ییز او نړیوال اجماع د پیاوړي کېدو په هدف ترسره کیږي. په افغانستان کې د ناامنیو د دوام له امله له خپلو اصلي مینو د بې ځایه کیدونکو لړۍ هم په درز روانه ده.
ماشومان په پسې ښځې په پسې د بعضې ژوندي حیوانان پاتې دي، بعضې ځانو سره بې ودې دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ، فیسبوک د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ پوست لرې کړی او ویلي نه یوازې هغه پوستونه لرې کوي چې د کرونا وایروس په اړه ناسم معلومات خپروي، بلکې دا ډول اکاونټونه د تل لپاره تړي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان او نیز خبرونه هم مهیره وي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله چې پرون هند ته تللی نن ټاکل شوی د هند ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره وګوري. ښاغلی عبدالله د سولې د پروسې او د سیمه ییز اجماع د غښتلتیا په خاطر د همکاریو د جلب لپاره هند ته تللی. تمه ده ښاغلی عبدالله به په دې څلور ورځني سفر کې وروسته د هند صدر اعظم نریندرا مودي په ګډون د هند له نورو جګپوړو چارواکو سره هم وګوري. د ښاغلي عبدالله د نننۍ ولیدنو کتنو په اړه مې مخکې د ازادي راډیو له خبریالې فیروزه عزیز څخه وپوښتل چې د خبریالانو په ډله کې نوې ډلې ته تللې.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله هند ته راغلی. په دې سفر کې نن ټاکل شوی د مازدیګر په وخت باندې شپږ بجې د هند ملي امنیت سلاکار عجیب دوهل سره وګوري. همدارنګه ټاکل شوی ده سبا به د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او د بهرنیو چارو له وزیر جی شنکر سره هم وګوري. ښاغلی عبدالله غواړي د افغانستان د سولې اړوند سیمه ییز اجماع د لا غښتلتیا په برخه کې کار وکړي او د سیمې هیوادونو همکاري راجستري د افغانستان د سولې اړوند. ښاغلی عبدالله تر دې وړاندې لومړي سفر کې د دغه سفرونو په لړ کې په لومړي سفر کې اسلام آباد ته تللی و. هلته اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په ځانګړې توګه عمران خان او د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره چې کتلي و، هغوی ورته د افغانستان د سولې اړوند همکاري ژمنې کړې وې. وبلیدل شي چې دلته هند ته په سفر کې هندي چارواکي له ښاغلي عبدالله سره د افغان سولې اړوند همدارنګه د دواړو هیوادونو د اړیکو په برخه کې څه ډول ژمنې کوي. او باید ووایم چې له پرون راهیسې چې موږ دلته له ښاغلي عبدالله سره یو ځای راغلو، دلته په هوایي ډګر کې هندي رسنۍ راغلي وې، هغوی دا مسایل زیات تعقیبوي، زیات پوښښ ورته ورکول کېږي. ښاغلي عبدالله پرون هند ته راشدلی او د جمعې په ورځ بیرته افغانستان ته ستنېږي. دا سفر څلور ورځنی دی.
لنوی دلی د ازادي رادیو خبریاله فیروز عزیزی و چې د افغانستان د ملي مصالحې د اعلی شورا د مشر عبدالله د هند د سفر او د هغه د لیدنو کتنو په اړه چې له چا سره په پام کې ده وګوري نور حال راکاو. ازادي رادیو اوري هند ته د ښاغلي عبدالله سفر له نږدې تعقیبو. په داسې حال کې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرې روانې دي او هند ته د ښاغلي عبدالله سفر هم د افغان سولې د ملاتړ لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع د پیاوړي کېدو په هدف ترسره کیږي. په افغانستان کې د ناامنیو د دوام له امله له خپلو اصلي مینو د بې ځایه کیدونکو لړۍ هم په درز روانه ده. د عامه وګړو د ژوند د سختیو په لړ کې د اروزګان ولایت د وروستیو جګړو نوي بې ځایه شوي کورنۍ د ژوندانه له کړاوونو سره مخامخ شوي دي. په دې تفصیلي راپور کې د اروزګان د ګیزاب او دهراود ولسوالیو له هغو اوسیدونکو سره غږېدلي وو چې له نږدې دوو اونیو راهیسې د جګړو له کبله له عادي ژوند څخه د انکډوالو له کاروان سره یو ځای شوي. فریبا ظاهر ته به غوښ شو.
نه پنځوس کلن حبیب رحمان د روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ د هغو سلګونو کسانو یو دی چې تازه جګړو د خپلې اصلي مینې پرېښودو ته اړ کړی دی. د شپږو ماشومانو پلار او د یوې شل کسیزې کورنۍ دا مشر وایي شاوخوا دوې اونۍ کېږي چې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړو له کبله په نیک آباد سیمه کې د خپلې اصلي مینې پرېښودو ته اړ سوی دی.
نو هغه کسان چې معنا د جنگ د ور ضرور لاندې او هغه داسې کسان هغه ټول هجرت وکړي د یو خوا او بلې خوا ته ماشومان ښځې کوچنیان کور لاس ژوند دې کې واغه پاتې سو معنا هغه د جنگ په جنگ حالات چې د خدای دنیا چلدلې دی وایي وتل د ماشومان په پسې ښځې په پسې د بعض ژوند شي ژوند یې ونان پاتې دي بعض ځان سره به ودی دي.
حبیب رحمان وای ل خپل کورونو څخه په ډاډه زړه نه دی وتلی. د کورنۍ غړي یې پکښ وژل سوي او ټپيان هم دي.
زه شیدان سوي دي نور خپل کوم سپینځره مداخله نه دي خوښ. یو مرور یو مورارو یو مرزي په ماته سوي دي یم بل وراره زخمي شو.
د وی کلینیک هم د دولت تر واک لاندې سیمو کې دی او هلته ورته ګران کار دی. د یوازې گیزاب نه دی چې تازه جګړو یې خلک د ژمي په دشل کې د کډوالۍ سختۍ ته اړ کړل. د روزګان ولایت د هراود ولسوالۍ هم په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو او افغان ځواکونو د سختو نشتو شاهد و چې د افغان چارواکو په خبره سلګونه کورنۍ پکښې له خپلو کورونو وتلو ته اړ سوي دي او په نورو بیلابیلو سیمو کې په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د دهراود د لنډیانی کلي یو بزګر طالب جان چې د پنځلس کسیزې کورنۍ مشر کوي د هغې شپې په اړه وایي چې دوی ته یې کډي ور په شا کړې.
ګر شپه دروازې ټکول ټکول سر چې ملایان ځانونو سل دروازه ماته کړې وسرای ته په زور نه تل موږ د یوې وجړه کالو سره راوېستل ټول شتمنی مالو ته پاتې سول. بزګران خلک یو ګر په زور دی نه تل کایالو کوم پامل د پنځلس کسه ګر دغه سوي شوندانه وتلی کوم شی مونږ دراستلې یو من یو سیر مونږ نه دراستل دا ګر خبر چی.
مولوی سردار محمد هم د دهراوت ولسوالۍ د لنډیانی کلی دی. نوموړي هم ازادي رادیو ته ادعا وکړه چې وسوالو طالبانو نه دی پریښی چې د وتلو پر وخت د کور وسایل له ځان سره یوسي.
چې طالبان موږ کو تراله زموږ ټوله کورونه وسرایونه دي ته ډک پاته سولې چې ونه دی راځي ځکه دی دغه شی ویل چې بنه باسي دروازې بنه کلپوي موږ خپل په دې ځای کې گزاره کوو نو بس شان ټوله مکمل پاته جن تی ویني د زموږ ماجر شیل په بازار کې ګرځي په وړو وړو په جوړ وړو په خرګ بازار کې چې مرچران سي د ماشام وړو نه سپیدا کوله خو هغه وړو وړو او شان ټوله پاته دې چې شي نست پر دنیا یو یو بسرم نه درایسته دي.
دغه به ځای سوي کسان چې د جګړو لسیمو وتلي د خپل دوستانو او خپلوانو په کورونو کې اوسېږي وایي د جګړو په سیمو کې ښه فصلونه وچ سوي دي او د عیال د نفقې وس نه لري. د لنډیانی کلی یو بل بزګر چې نوم یې نه دی ښودلی او له څو ورځو راهیسې له خپله کوره بې ځایه سوی د کډوالۍ ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغه ورځ موږ راوستل په دغه ورځ د ورور د مرګ د فصلو وارو نو بس نو که دغه ورځ جوړه سکه وبنه سر بس موږ فصلونه بلا وچ چې موږ وصله ورور د عیال کپ دغه نه پکانه سره برابر دای د فصلونه وچ موږ پکړ ته ولاړ بشد نه ولاړ دا اوس موږ عیالونه ننویان ته ولاړ دي په یو ډوډۍ په نیمه کې ډوډۍ ولاړ دي بس دا موږ ژوند دی دا موږ ژوندۍ د دولت سره دا غوښتنه لرو چې موږ سره جدي پلان پاملرنه وکړي هغه موږ ته کومک راځي.
دغه بې ځایه سوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دوی سره د نورو بې ځایه سوي کورنیو شمیر زرګونه وشد. په همدې اړه مو د روزګان د والي لوین احمد شاه ساحل څخه د بې ځایه سوي کورنیو د شمیر او ځای په اړه وپوښتل. هغه وویل
په گیزاب ولسوالۍ کې له بده مرغه باید وایم چې تر زرو پورې یعنی تر زرو پورې شاوخوا دومره شمیر بې ځایه سوي کورنۍ لرو چې هلته د چنار په نوم او همداراز د شیران پنوم میانه دشت پنوم دغه سیمه ته دوی لخپل کورونو راکډوال سوی دي او همداراز په دې راوت ولسوالۍ کې بیا د 1500 کورونو پر شاوخه په دومره شمیر کورنۍ د لوبلان دشت پنوم سیمه ته راغلي دي.
شغلی ساحل دغه کورنۍ ته د مرستو رسولو په اړه وویل چې د مرستو د ارزونې لپاره یې سمدستي یو بیړنۍ کمیټه جوړه کړې. روزګان یو له هغه ولایتونو دی چې له نورو ولایتونو او یا هم په ولایت کې دننه د یو شمیر ولسوالیو ترمنځ لارې د جګړو له کبله د تګ راتک پر مخ تړلې وي. د لویو لارو موټر چلوونکي او لارویان وخت نا وخت د تړلو لارو څخه سر ټکوي. د روزګان د والی ویاند له نویو بې ځایه سویو سره د دولت د مرستو د نه رسېدو په برخه کې هم د لارو ستونزه یاده کړه. احمد شاه ساحل وویل
موږ په دې هکله استراري کمیټه راغوښتې وه چې هلته همکار موسسو دا ژمنه وکړه چې دوی به دواړو ولسوالیو ته مرستې لیږي، خو ځینې ستونزې وې چې مثلا دولت نسوای کولای چې دوی ته پر وخت مرسته ورسي. نو لامل یې هغه دا و چې لارې د ځینو ولسوالیو ترمنځ بندې وې، لکه د ګیزاب ولسوالۍ سره چې زموږ زمینی لار بنده وه، یعنی دولت نسوای کولای چې مرستې ورولیږي. نو بیا مو د همکارو موسسو څخه هیله وکړه چې هغوی ژمنه وکړه چې دیو سیمو ته به مرستې لیږي.
د روان کال د اکتوبر پر 24مه وسلوالو طالبانو چې شمیرې د ځایي چارواکو په خبره سلګونو ته رسېده، د ګیزاب ولسوالۍ په مرکز او شاوخوا سیمو کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل. تر ګیزاب وروسته په همدې ورځ طالبانو په دهراوت ولسوالۍ کې هم پر امنیتي ځواکونو پراخ بریدونه وکړل. یو شمیر سیمې ونیولې او د ولسوالۍ بازار تر څنډو ورسېدل. د روزګان امنیتي چارواکي په دواړو ولسوالیو کې له طالبانو څخه د ځینو سیمو د بیرته نیولو ادعا کوي. د رای سنجد او کندوګک هغه سیمې دي چې ځایي چارواکي د بیرته نیولو ادعا کوي. خو د ځندنی پرمختګ اعلان ته بولی چې په سیمه کې ملکی خلکو ته مرګ ژوبله ونه وړي. د روزګان امنیه قمندان شفیق الله سهار ازادي رادیو ته وویل
مخ ته روان یاست، دا ساحه مکمل دام نه لري. انشاءالله سپیشل فورس زموږ د کماندو دا هغه بعضې ساحې دي ته دولت د دهراوت د امنیتي دفاعي ځواکونه بېرته لاسته راوړې ده، نیولې او هغه بعضې ساحې چې د ملکي په کورو کې طالبان ده خاصه د زراور موږ عملیات نشي کولی او جنګ نشي کولی، خاص د ملکیانو په خاطر چې هلته خوونه خاصه هغوی ته مرګ ژوبله ونه رسېږي. خو ما زه همیشه دا خبره تکراروم چې د ولس او د ملکیانو د کورو نه ځان ته موضع سنګر مه جوړوي. نو واقعت جنګ ته د زړه ده
د وسلوالو طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد څخه مې د دې ادعا په اړه پوښتنه وکړه. نوموړي دا خبره چې ګنې دوی عام خلک د سپار په توګه کاروي رد کړه او ویل چې خلک د جګړو پر مهال د تلفاتو له ویرې په خپله وتلې دي. مجاهد بیا افغان ځواکونه تورنوي چې ملکي کورونه په توغندیو ولې. په لوی سر کې روانې ناامنۍ، بې وزلي او طبیعي پېښې د کورنیو بې ځایه سوی اصلي لاملونه ګڼل کېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالي کمشنري وروستۍ شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې د کورنیو بې ځایه سوی شمیر 4,300,000 کسانو ته رسیږي.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ازادی رادیو اوری وړاندې په یو راپور کې به ووري چې په هلمند کې د غواګانو د شیدو د تولید فارمونه ډیر شوې دي. خو اوس بیا هم د افغانستان په مسایلو کې تمکیګو نجسافه اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
په هلمند کې د لړمانو یو لوی فارم جوړ شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي رادیو ته وویل چې په دې فارم کې 14,000 لړمان روزل کیږي. دغه فارم چې د خصوصي سکتور لخوا جوړ شوی د هلمند د کرنې ریاست لخوا ورسره په بیلابیلو برخو کې هر اړخیزې مرستې کیږي. چارواکي وایي چې دا فارم یې د دې ولایت څخه د لړمانو د قاچاق د مخنیوي په هدف جوړ کړی. له دغو لړمانو څخه به ترلاسه کیدونکي زهر یو شمیر بهرنیو هیوادونو ته صادر شي چې د درملو په جوړولو کې ورنه استفاده کیږي. د افغانستان صنعتکارانو ته د مالی پورونو د ورکړې په موخه د همکارۍ یو هوکړه لاسلیک شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه هوکړه صنعتکارانو ته د مالی پور په وخت د صنایعو خونې او د افغانستان اسلامي بانک ترمنځ لاسلیک شوې ده. نوموړي وویل چې د صنعتکارانو د ستونزو په هکله هم خبرې اترې شوې دي. په دې غونډه کې د صنعتکارانو مشر شیرباز کمینزاده وویل چې د هیواد په ځانګړي ډول د کابل صنعتکاران له زیاتو ستونزو سره مخ دي چې عمده یې په صنعتي ښارګوټو کې د ځمکې کمښت، امنیتي ننګونې، د صنعتکارانو اختطاف، د برېښنا د انرژۍ کموالی، مالیاتي جرایم او د هیواد د تولیداتو مشابه توکو داخلېدل دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1080 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. اوسم یو نړیواله موضوع: فیسبوک د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پوسټ لری کړه. وی ویل چې نه یوازې هغه پوسټونه لری کوي چې د کورونا وایروس په اړه ناسم معلومات خپروي، بلکې دا ډول اکاونټونه د تل لپاره اتړي. فیسبوک وایي د ناسم معلوماتو د خپرولو د مخنیوي لپاره خپل پالیسی سخته کړې ده. نور تفصیل یې اسمت ساروان اوروي.
فیسبوک وای د سه‌شنبه په ورځ د کورونا وایروس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پوسټ لری کړ، ځکه چې د دې وبا د خطر په اړه ناسم معلومات ورکړي وو. فیسبوک وای دا پریکړه د هغې پالیسۍ پر اساس کړي چې که څوک د کورونا وایروس د خبرېدا په اړه ناسم او مضر معلومات ورکړي، نو معلومات به له فیسبوک څخه لری کړي. د شرکت پرون سه شنبه اعلان وکړ هغه فیسبوک پاڼې، ګروپونه او د انستاګرام اکاونټونه یا حسابونه له منځه وړي چې د توطیې تیوري خپروي. فیسبوک دا خبره وروسته له دې وکړه چې دوی میاشتې پخوا د ټولنیزې شبکې پر فیسبوک د توطیې د تیوري د خپرونکو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات اعلان کړل او وی ویل چې په پیل کې 1500 فیسبوک پاڼې یا پیجونه او ګروپونه په دې خاطر د تل لپاره بند کړل چې د توطیې تیوري په خپلو مطالبو کې خپروله. فیسبوک وایي اوس یې خپله پالیسي تازه کړې چې پر اساس یې که څوک د کورونا وایروس په اړه ناسم او تیریستونکي معلومات خپاره کړي، اکاونټ یې هم له منځه وړي. خو دې شرکت په عین حال کې ویلي دا کار وخت وړي او په راتلونکو ورځو او اونیو کې به دوام ورکړي. فیسبوک وایي د دې لپاره چې د یو چا اکاونټ کاملا ختم کړي، باید پر بیلابیلو عواملو غور وشي. ټویټر او ریډیټ لوړان دي له هغه اکاونټونه بند کړي چې د توطیې تیوري خپروي. ترامپ پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی وو هر کال ډیر کسان، ځینې وخت تر 1,00,000 زیات خلک د انفلوئنزا له کبله مري، حال دا چې انفلوئنزا واکسین هم لري. د ترامپ همدا پیغام په ټویټر کې هم خپور شوی وو او د ټولنیزې شبکې تیریستونکی پوسټ وباله او لري کړ. د فیسبوک ویندوی اندستون د ترامپ د پیغام په اړه ویلي چې دوی د کووید 19 په اړه غلط معلومات حذفوي او دا پوسټ هم پر همدې اساس لری کړ.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي. خو بیرته د افغانستان مسایلو ته راګرځو. په هلمند کې د غواګانو د شیدو د تولید فارمونه ډیر شوي. د دې فارمونو خواندان وایي پخوا به خلکو ته وړیا شیدې او شړومبې ورکول، خو اوس په بازار کې پلوري او له دې لارې کورني لګښتونه هم پوره کوي. د هلمند کرنې او مالداري ریاست وایي په دې ولایت کې د شیدو د تولید فارمونه په دې وروستیو کلونو کې ډیر شوي او د شیدو محصولات هم بازار ته وړاندې کیږي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د مالداري یو فارم ته ورغلی دی.
د غواو په دې څه باندې 9-20 فارم کې هر خوا سپینې کلی او تور لشم غټي غټي غواوې تر سترګو کېږي. دا غواوې د عادي کلیوالو غو سره فرق لري، شکرونه نه لري. تر کلیوالو غواو غټي دي او اکثره پر غوژونو په ژړو پرچو په تور رنگ لیکل سوي نمبرونه لري. دلته ځینې غواوې کلونه کېږي چې شنه واښه نه خوري. هغوی چې شنه نخوري ورته د وړو او پلوړو نه خواړه جوړوي. د لشکرګا په دریمه حوزه بولان کې د غواو د غفارم و کاله وړاندې جوړ شوی دی. رحمت الله چې اوس سم په کې مصروف شوی دی وایي په خوا به د شیدو او مستو پلورل عیب و، خو اوس یې بازار ته وړي او په پیسو یې خرڅوي او په همدې پیسو خپل ورځني مصارف او کاروبار مخته وړي.
ورسته دغه غواګانې چې دي دلته زموږ سره تقریبا شل پنځه ویشتانې لوی او کوچنۍ غواګانې موږ لرو. دغه غواګانې چې دي مثال که کوم وخت ګرده یو ځای سره لنګي تقریبا موږ دلته تولیدات چې لرو درې سوه کیلو څلور سوه کیلو شیدې موږ دلته لرو. ستونزې خو مو دغه دي چې تاسې دغه ځای وکتئ، مثال د غواګانو ځای مو وکتئ چې خپله ډېره خرابي وه، دلته ډېر چاپېریال چې و ډېر ککړ و، اما خو موږ خپله د دې په صحت کې کار کوو، د حیوانات د صحت په بخش کې کار کوو، خو هغه کومه زمینه چې دغه موږ نه درته برابره کړې په خاطر د دې چې د امکانات نشته دلته زموږ سره. د دولت څخه مو خواهش دغه دی چې مثال موږ سره کومک وکړي د ځای په بخش کې، مثال د حیوانات د ځای په بخش کې کومک وکړي.
رحمت الله وایي ځینې د دغه غواو نه د پاکستان راځي چې ګامیشي بولي، خو ځینې آن د اروپایي هیوادونو راځي چې د ځان نومونه لري او پریمانه شیدې کوي. په هلمند کې چې په زراعت او مالدارۍ کې نوم لري څومره فارمونه شته؟ د کرنې د ریاست مسؤلین وایي د مالدارۍ په خاص ډول د غواو د فارمونو برخه په تیرو دریو څلورو کلونو کې په بېساري ډول وده کړې ده. د هلمند د کرنې رئیس زلمی الکو وایي د دغه فارمونو څخه هر ورځ شاوخوا شل زره لیټره شیدې تولیدېږي چې شاوخوا اتلس زره بازار ته د پلورلو په موخه وړل کېږي.
خوشبختانه باید ووایو چې د مالداری فارمونو انکشاف کړی دی په هلمند ولایت کې. تخمینا د یو سلو اتیا په شاوخوا کې موږ د مالداری هغه فارمونه لرو چې هغه غټ واړه فارمونه دي او د ریاست زراعت سره راجستر دي. همداشان په انفرادي ډول باندې د شیری غواګانې په کورونو کې ساتل کېږي او دغه څخه بیا شیدې راټولېږي بازارونو لبنیاتو ته وړاندې کېږي، چې په عموم کې په هلمند ولایت کې د ورځې دوه ویشت زره لیټره شیدې تولید لرو، چې دې دوه ویشت زره لیټره شیدې کې تخمینا اتلس زره په شاوخوا کې یا شپاړس زره په شاوخوا کې شیدې بازار لبنیاتو ته عرضه کېږي او هغه بیا په لبنیاتو کې پروسس کېږي، په ماستو شلومبو و کوچو باندې او پنیر باندې تبدیلیږي او بیا شهرانو ته په مناسب نرخ ورکول کېږي.
شاغلی الکو ازادي راډیو ته وویل په نوی میلادي کال کې پلان لري چې د دغه فارمونو شمیر په مراتب لوړ او ډیر خلک په دې برخه ته وهڅوي. دمګړې په هلمند کې د یو لیټر شیدو قیمت دیرش افغانۍ کېږي چې تقریبا د یو لیټر پېټرول سره برابر دی، خو مستې ګرانې دي او د یو لیټر قیمت نږدې پنځوس افغانۍ کېږي. په خوا به چې د غواو فارمونه عام او ډیر سوي نه ول، په هلمند کې د شیدو او مستو پلورل هار بلل کېږي. هغه کسانو به چې د شیدو غوا درلودله مفت او مجاني به نور هغه کسان ته شلومبې او مستې ورکولې چې بې غواول. محمد الیاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ستاسو له پیغامونو
زه سید محمد نمیرم، د بایغس ولایت غورما چولسوالی اوس پیانم د هرات په ریزنسي مجرین کې یم. نو زما پیغام دی چې موږ سبا نور ته ورسېږي چې موږ ته په داګر کال کې پر کاټ شپږ زره روپۍ راکړي دي. موږ کار بېخه خراب دی، یعنی دا خلک کونډې واټمان دي، ناکه د ماجر یعنی سوال څه ګدایي ته ولا د ګدایي نه ماتر کېږي. دا وایي زموږ سره دی ښې معنا دغه دی واورې کاغذ ما خبرونه دی ورسېږي خبرې سره زموږ سبا نور مشرانو پورې. دا وایي زموږ سره دی کې دا والي سبا نور ورته ودرګسل جواب نه وایي رئیس د ماجرو نه معنا زموږ ته دی کومک وسي دا بېخه د خلک ټیکا ټیکا دي درې بداره دي. نو
کندهار ولایت څخه خبره کوم. موږ د اشرف غني څخه ډېره موږ کوچیانو ډېره هیله ارزو درلود چې موږ به د کوم یو داسې خدمت وکړي، لکه د سرایو د مځکو هغه د په بچي کې پر موږ هغه د دولتي ځمکې اړوند ځمکې چې هغه لا پر موږ ودرېدلې، کوم خانانو ملکانو خرڅ کړې، هغه ته چا د والي ترا وګرځولې. نو موږ هیله ارزو کوو چې موږ سره همکاري وکړي، د ده په بچي کې پر موږ هغه زور حال ودرېدی اړوند ځای نشته. نغم ذکر سید اغلا ملکان و خرس که لغت سید اغلی تر او برزه ولی لاکوم هم ذکر سیدی من غط غط نخشه برواتی ولی ودا کارخانه ده ده یه کارخانه فضایی که لس کارخانه جولی جن و زده پشتان نکی جد سده غریبان خر بی سید اغلا غریبان خلق چیر و عربی چیر بولار سید کندار و سید دین که دلیج جو که دلی بی طول عمری دلی تر کرده نمو دا هل و عرضو کو سید اخر بیو دې څه یو خپل ژوند په دې خپله واقعي خدای به دې تاریخ ترې جوړ کړي چې دې خپل د فارغ غریبانو د فارغ وسلام.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
او د هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بسمه تاسو واټل شمیر لري مو راسته ولې تازه ګل هم در د هلمند مارجې څخه لیکلي افغان حکومت او طالبان باید ژر د سولې خبرو د طرز عمل پر سر موافقه ته ورسیږي چې افغان وژنه بند شي. دانش افغان له جلال آباد لیکي امنیتی ستونزې څو چنده زیاتې شوی حکومت باید د مخنیوي لپاره هڅه پیل کړي. اجمل مسعودزی لیکلي له پکتیا نو لسکاله مخکې امریکایانو په افغانستان حمله وکړه خو د امریکایانو او افغانستان د امریکا او افغانستان سرنوشت لا تر اوسه نه معلوم. کور ودان پیغامونه تل راستوي موږ هم لولو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي خو اسد الله لودین استودیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله به د هند ملي امنیت له سراکار اجیت دوال او بهرنۍ چارو وزیر جی شنکر سره نن وګوري. ښاغلی عبدالله په څلور ورځني سفر پرون ډیلی ته ورسید. د لغمان د ولایتي شورا رئیس او دوه ساتونکي په یوه ماین چاودنه کې ټپیان شول. د غولات مطبوعاتي دفتر ویلي چې د ولایتي شورا د رئیس عتیق الله عبدالرحیمزی په موټر باندې دا چاودنه سه شنبه مازدیګر په قرغیو ولسوالۍ کې وشوه. دفاع وزارت وایي ځواکونه یې په هلمند او کندهار ولایتونو کې دوه موټر بم بریدونه مخکې له کېدو شنډ کړي دي. د هلمند په ګرشک او د کندهار معروف ولسوالیو کې په دغو پیښو کې څلور سرتیري ټپیان شوي دي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په ترڅ کې د سیمرغ البرز او شاهین اسماعیل ټیمونه نن لوبه کوي. د آذربایجان لوی سرنوالی وایي د نګورنو قرباغ په لانجمنه سیمه کې د قرباغ جلا غوښتونکو وسلوالو د تیلو یو پایپلاین په راکټونو وشتلی. او روسی چارواکی وایي یو سرتیری او د هغه ورور یې ګاونډي هیواد استونیا ته د دولتي محرم او اسنادو د ورکولو په تور نیولې. رویټرز خبري اجانس د استونیا د بهرنۍ چارو وزارت له قوله خبر ورکړي چې ویلي دي په دې اړه روسي ورسره رسمي تماس نه دی نیولې.
د دې او نورو خبرونو تفصیل مو که غوښتي وي بیا هم کولی شئ ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې. شته پته مو د ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی کام. او اوس هم د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه خبرېدو ته چمتو ده. د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د دولت وسلوال مخالفین د افغانستان په ختیځ کې د نشي موادو لاره په لستراغلو پیسو باندې مینونه رانیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی به لمسکا هو تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښو واورو.
په کابل ولایت کې د نشي موادو د یبي شبکې مشر ونیول شو. له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په ومناهیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د ادریس په نوم د نشي موادو د خرڅولو د شبکې یو مشر نیولې دی. د نشي موادو دا قاچاق کوونکی په اموک مشهور و. د دې سره څه د پاسا څلوېښت زره امریکایي ډالر او څه د پاسا پنځه لک افغانۍ هم نیول شوي چې د نشي موادو له خرڅلاو څخه یې ترلاسه کړي وي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز وایي چې په دوهمه پیښه کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په شکردرې ولسوالۍ کې دوه کسان له اووه دېرش کیلوګرامه چارسو سره نیولې دي. د کندز ولایت پولیسو د نشي موادو یو لوی قاچاق کوونکی نیولی دی. د کندز ولایت د امنیه قمندانۍ ویان هجرت الله آزادۍ رادیو ویل د حاجی خال محمد په نوم یو لوی قاچاق کوونکی چې په حاجی ملا باندې مشهور وو د میزان د میاشتې پر اتمه نیټه هغه مهال د آلچین پله په سیمه کې ونیول شو چې غوښتل یې له کندز ښار څخه وتښتي.
حاجی خال محمد په شمال کې د نشئی موادو د مافیایي ډلو مشر و. دای له څو کالو راهیسې د پولیسو لخوا څارل کیده چې اخر د کندوز ولایت نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو ونیو.
یول شوې کاس د پولیسو تر لمننۍ او څېړنو وروسته له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوې دی. په پنجشیر او پروان ولایتونو کې څه د پاسه 50 کیلوګرام نشئی مواد ونیول شول. په لومړی پیښه کې د پروان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په سالنګ ولسوالۍ کې یو څلوېښت کیلوګرامه تریاک او چارس ونیول.
دا مواد په یو موټر کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی د هیواد له شمال څخه کابل ته قاچاق شي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت په خبر پاڼه کې راغلی چې په دوهمه پیښه کې د پنجشیر ولایت پولیسو 10 کیلوګرامه چارس ونیول چې په یو موټر کې له پنجشیر څخه د باندې قاچاق کیدل. د نشه یي موادو د دې دوو قضیو په تړاو شپږ کسان هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په تخار ولایت کې نږدې 10 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د تخار ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تالقان ښار کې 14 کیلوګرامه چرس او 3 کیلوګرامه تریاک ونیول چې په یو موټر کې پټ ایښودل شوي وو. د دې موادو د قاچاق په تور موټر چلوونکی هم نیول شوی او د څېړنې لپاره عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی.
مسکا هوتک و چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د دولت وسلوال مخالفین د افغانستان په ختیځ کې د نشي موادو لارې په لسراغلو پیسو باندې ماينونه او نور چاودیدونکي مواد رانیسي.
عموما وسلوال مخالفین تخریبی کړنو په موخه د نشي توکو قاچاق څخه ګټه اخلي.
په یو بل راپور کې به واورو چې شریف الله نشه پرې ایشي او وسط نیکمرغه ژوند لري.
شریف درې څلور کاله مخکې تداوي شوی و، هغه ته موږ رسمي دنده ورکړل.
په روزګان ولایت کې د نشي موادو د قاچاقو د لارو په اړه د دې ولایت له نشي موادو سره د مبارزې د ځانګړو پولیسو له امیر عبدالقیوم الهام سره مرکه لرو.
موږ پوسټي مصروف ساتي د جنگ په حالت کې او بیا دغه شانې کمالات کې چیرې دغه مواد وړي و هلمند ولایت ته.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
بس دې لری کی، بس هیڅ شرم او یا نه لري. فکر وینا ځوانه موبایل درامات ک
نازوانان تاسو یاست کزه
ولی موږ ته نازواني در سره کړی.
وس پرونه د دولت او سلوال مخالفینو امینونو پرانیولو باندې پیل کوو. د افغانستان په ختیځ کې د افغان دولت او سلوال مخالفین د نشي موادو د قاچاقلو لارې په لسراغلو پیسو باندې ماينونه او نور چاودیدونکي مواد رانیسي. د ننګرهار د والي ویانا تاولا خوګیانی ازادي رادیو ته ویل د دولت او سلوال مخالفین په دې ولایت کې د نشي موادو د قاچاق شبکې رهبری کوي او د نشي موادو لارې په لسراغلو پیسو باندې ماينونه او نور چاودیدونکي مواد رانیسي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی بیا ادعا کوي چې وسلوال پاسون کول کې هم د نشي موادو په کاروبار کې لاس لري. په دې اړه مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاس تر نه کولاندې کوي.
د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څېړنې ښیي چې په ننګرهار ولایت کې د نشي موادو د قاچاقو کچه د پخوا په شان لوړه پاته ده. د دې څېړنو پر اساس د 1499 شمسی کال په لومړیو دریو میاشتو کې د نشه یي موادو د قاچاقو د 40 کجیو په درلودلو سره دا ولایت د لیست په سر کې وو. دغه ډول د روان شمسی کال د سرطان، اسد او سنبلی په میاشتو کې ننګرهار ولایت د نشه یي موادو د 45 کجیو په درلودلو سره د هغو ولایتونو په سر کې و چې ډېرې جرمي پیښې لري. د ننګرهار د والي ویانا تاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوال مخالفین د نشه یي موادو د قاچاقو شبکې رهبری کوي او له نشه یي موادو څخه ترلاسه شوی پیسو باندې ماينونه او چاودیدونکي مواد رانیسي.
عموما وسلوال مخالفین د نشه یي توکو قاچاق سره کوي او له دې لارې همیشه دوی اورانیو تر استفالیتونو چاودونکو توکو ترلاسه کولو او نور برخو کې چاري تر سره کړي دي. دوی د تخریبي کړنو په موخه د نشه یي توکو له قاچاقو څخه ګټه اخلي.
روان کال په لومړیو کې د ملګرو ملتونو سازمان په یو خبرسوي راپور کې راغلی چې د تنظیم په نوم د طالبانو یو ډله د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې فعالیت کوي او د نشه یي موادو د قاچاقو د کاروانونو امنیت ساتي. د هیواد په ختیځ کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه سیمې د نشه یي موادو په زیر مو اوښتې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په سلو کې 1/3 نشه یي مواد د پاکستان لارې جنوبي آسیا او بیا اروپایي هیوادونو ته قاچاقېږي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی عبید الله شنواری وایي چې د شیرزادو، حصارک او خوګیانو ولسوالۍ هغه سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د نشه یي موادو د قاچاقو په لارو اوښتې دي.
دا خو مخکې چې په اکثره به وسلوالو په سیمه مچ هغه سیمې چې دو کنټرول لاندې به وي نو دونه به زرګونه روپۍ ورځې اوېدو. هغه اوس صرف په 2-3 نقطو کې پاتې دي. نو نور اکثره ولسوالۍ چې دولت د سیمت لاندې دي او باوجود هم د نور ولایتونو راځي لکه چرس دي تعطیم دی تقریبا ډېر داسې چې اوس گرفتارې لکه خیزش مردمی قمندانان تېره ورځ یو کېږي شو نو هغه هم په دغه سینو کې بعضې مسایلو کې لاس و نور داسې داخلي کړی چې هغه د پولیسو وي نو هغه هم په دې کې ډېر زیات تقریبا درې څلور میاشتې وشوې چې گرفتارې کې ډېرې زیاتې وشوې.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د نشه یي موادو په کاروبار کې لاس لرل رد کړي وو.
محمد ایاز تر نه کو چې د دولت او وسلوالو مخالفینو لخوا د ماینونو د رانیولو په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پانا، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
اوس ته هغه محتاجینو نړۍ ته سروش کار کو چې بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلی دي. شریف تر 15 کلنې نشي ورسته اوس رخصوي او په یو نه دولتي روغتون کې د صفاکار په توګه کار کوي. د وای چې په خپل کور او ټولنه کې بایللی باور بیرته ترلاسه کړی دی. دغه ډول هغه پیسې چې په خوا به نشي مواد ور باندې رانیول اوس د خپل ماشومانو پر روزنه او پالنه لګوي. د جې روغتون مسؤولین هم د شریف لاله کار څخه خوښ دي او د نور محتاجونو لپاره یو ښه بیلګه بولي. په دې اړه محمد ایاز ته نکره پورچمنټ کړی چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
اته درس کلان شریف درې کاله کیږي چې جوړ سوی او د معتادینو په یو نه دولتي روغتون کې د صفاکار په توګه کار کوي. د بخا کار نسو کولای او ټول ورځ په کور پروت و، خو اوس برقي جارو په لاس کې او د روغتون کوټې جارو کوي. دا وای تر نشي پرې خوده وروسته په ځان پوسوم چې زه هم یو انسان یم. دا چې شریف والی او څنګه نشه پرې خوده دا بخپل شریف راته وای.
یکی از روزها بچه‌ای که ما دیدم درس میخوان. ما گفتم بچه‌ام تو
یو ورځ می زویره تو ویل پلار از زکه درس وایم چې یو چیری مقرر شم ماش واخلم. په هغه پیسو ځان ته تو پنچا اخلم او بیا تا ور باندې واشتم. زکه ته یو موتادی د زوی له خبرو وروسته می صد سر تر اغلل. لزان سره می ویل زه باید نشه پریږدم او خپل ژوند بیرته سره پیل کړم. کلمې چې نشه پری خو دا پوښوم چې زه اوس یو انسان یم، اوس خیم او پر خپل اولادونو باندې پام کوم.
زندگی سرکول چیز عالم شکر خدا متعالی مش.
ډاکټر بریالی میوندوال چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې د شریف درملنه کړې وای چې شریف تر درملنې مخکې دومره کمزوري سوای و چې پر لار سم نسوای تلای، خو اوس جوړ سوای دی.
د دماغي تمرکز صحیح نه و، نه پام ته فهم صحیح نه سوای کولای، خپل صفایي ته متوجه نه و، وزن یې د لاس اور کړی و، د سینې په ناروغي اخته و، د امرش مرتلوم لري زړه لاله رادر نگاهه خراب و. تقریبا د مستر په دې مرکز کې 50 ورځې تیر کړل، د ډیټاکس ډیره خرابه مرحله تیر کړی، خو جوړ شو. بیا مرتد پر موږ وظیفه ور پیدا کړل. د دې په ژوند کې ډیر تغیرات راغلي دي. وس
که څه هم نشه د انسان پر جسم او ذهن ډیر نه وړي اغیز لري، ځینې معتادین خو تر درملنې وروسته هم سم کار نه سیکړای او بیرته نشو ته مخه کوي. خو د دغه روغتون اداري مسؤل نصر احمد بیا د شریف کارونه ستایي او وایي چې شریف تر جوړېدو وروسته بیا د نشو په اړه فکر هم نه دی کړی.
شریف درې څلور کاله مخکې تداوي شوی و، هغه ته موږ رسمي دنده ورکړه. خوبی دا ده چې دا درې څلور کاله کېږي چې دا بیرته ریلفس خواته نه تللی. هغه خپل معین وخت چې ورته تعین شوی ده، د زرې په خپل وخت راځي، په خپل وخت ځي. کار کې ډېر شفافیت ده، خپل معاش په خپل جای باندې لګي. اقتصادي وضعیت اوس ډېر ښه ده، انشاءالله 2000 روپۍ معاش خپلو بچو ته وړي او غلاله روزي ګټي او په کار مصروفه ده.
شریف اوس هغه موتاد پلار نه دی چې کورته د راتګ پر مهال به اولادونه ځینې پټیدل او مینه به ورسره نه کوله. دی چې کورته راسي نو ماشومان یې مخ تور منډه کړي او په خندا یې هرکلی کوي. د شریف میرمن وجیه وایي چې اوس یې ماشومان په ناس ماړه او په پاکو کالیو کې ښوونځي ته ځي.
میړه به مې پخوا شپه ورځ په نشو کې ډوب و. په دې نه و خبر چې اولادونه څه اغوندي او څه خوري، خو اوس هڅه کوي چې څنګه پیسې وګټي او څنګه یې ژوند تر نورو خلکو ښه شي. شریف جان اوس یوه پیسه هم بې ځایه نه لګوي.
ارواپوهان د خلکو انګیرنه ناسمه بولي چې ګواکي معتادین تر نشې پرېښودلو وروسته بیرته عادي ژوند ته نسي راګرځېدای او کار نسي کولای. ارواپوهان د معتادینو کورنیو ته لارښوونه کوي چې له معتادینو سره مینه وکړي او پر دوی باندې باور وکړي، همدا مینه او باور دی چې معتادین علاج ته هڅوي او بیرته عادي ژوند ته راګرځي.
درنو اوریدونکو، فیروز عزیزی و چې د شریف الله د ژوند په اړه راپور اوراوه.
نشې مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاګبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه ندی راغلي.
د نشې توکو د ستراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلي.
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري چې خامخا قاچاګبر دی د تاسټی کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادۍ رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریش پر مزنی سپو سربیره یا پسل اشاره 15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس د نشي موادو د قاچاق موضوع څیړو. په روزګان ولایت کې نشي مواد له کوم لارو څخه قاچاق کیږي؟ په دې لارو کې کوم لارې د حکومت او کوم لارې د حکومت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي؟ په ښارونو کې محتاجونو ته نشي مواد څوک او څنګه رسوي؟ په دې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت د روزګان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې د ځانګړو پولیسو له امیر عبدالقیم الهام سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې په روزګان ولایت کې د نشي موادو د قاچاق لارې کومې دي؟
روزګان ته چې کومې ساحې یا کوم درف رحمت د مسیرونه د قاچاق په ارتباط چې دي، د غزنی ولایت څخه او یا د میدان ښار او زابل او د جلال آباد قلمرو نه چې راځي و روزګان ته، هغه د خاص روزګان پر ساحو باندې چې هغه د دشمن د مخالفینو په دستور کې دي، پر لارو باندې ربط رحمت او ورو کوي. هغه ساحې ټول د دشمن تر تسلط لاندې دي. کومې ساحې چې د دولت تر تسلط لاندې دي، دا غو ساحو څخه موږ ان شاء الله ټول په پرا د توګه اطمینان درکو چې داسې یو مسیر نشته چې د حرکت پر وکړي. ولې صحیح د دشمن په ساحو کې دي، لکه د چنارک لار ده او په هغه سي کې د پوزیان او لړ د روشان څخه د دلنجي لار ده چې پر چرچنو او جراوت دي، د جراوت او چرچنو څخه بیا پر زمینداور د یلمن الته فابریکې لري، دوی الته ځان رسي په مرجا او بارامچا او په جزایو کې. او د کندک شارا پر مسیر چې مودې در سره بیا د چزموش په دستور کې قرار لري، د سوزل مانده په نامه یو ساحه ده چې د غرو په دغه کې اغم دی، د شپې په وخت کې راځي زموش پوسټي مصروف ساتي د جنگ پالات کې او بیا دا غسان اکمالات کې ری دا مواد وړي و هلمند ولایت
پټول کې راټواله سیکو روزګان کې څلور نشي مواد دغه کچاک بر کری
موږ چې ټول هغه خلک بیا منولې دي او یا یې نسو یا هغه مواد چې موږ په دستور کې قرار لري د سګرسوي دي، هیروئین دي، شیشه ده، تاریاک دي، چرس دي، کوکاین دي، دیولې د دغه نه بغیر له د نور مواد لکه تابلیټ کا د شراب دی شامل د دوه پدیدو دی ولې موږ تر اوسه پرې پدې ولایت کې تر لاسه کړی نه دی.
دا که چې خبران کو روزګان کې مس د څلول ساسته معلومات له مخې خلک د کوکنارو کرونی تاسو
د روزګان په حدود کې تقریبا د ونیوي څخه موږ په ډیره کمه پیسه د کوکنار درلود، چې هغه موږ رسمي ټول ولسوالیو امنیتي اوزو او کندکانو ساحو ته رسمي خبر ورکړی وو او کښت یې په تیر کال کې چندان په ډیرو غټو ساحو کې په کمه اندازه او یعنې ډیر محدود لیدل کېدله. د اوس په ارتباط چې دوی بیا د فصله کښتونه کول، داسې ساحې کې چې هغه هم د دښمن په ساحو کې ده، د دښمن له خوا څخه ورته ابلاغ شوی دی، هغه مقدار چې دوی یې کری یا خلک یا عام ولس به دې ته هڅوي چې د دې کښت نه استفاده وکړي، هغوی د دوی ګټې پکښې کېږي. د هغه کې د دوی ګټې په خاطر دامجید چې دا کم قاچاق شای چې دی وړي د ولایت نه باسي ویلمن ته اولته دا بیا د پاپریکو یا د ور په ذریعہ سره د غوسه پودر یا هیروئین یا نور څه لاس تر وړي. ویلمن کې
مثال ته مثلا
وړي د پاپریکا ویلمن کې مثلا زمين دا ور دی بارام چا د مرجا د سنگین دی په دغه ساحو کې په ټولو حدود کې دی د رسمي ځایونه لري چې دی تل د ځخه مثلا هیروئین تولید کې پودر یا شیشه او داسې نور مواد لاس تر راوي.
روزګان کې راټولې لسی چې دغه کچاک بر دلته د غیر نامسول وسلوال لري.
بلې، و د زمنم داسې اشخاص او افراد یا د زورواکي په نامه یا د مختلفو ډلو په نامه دوی د داسې مایګرونه او یا د داسې اشخاصو نه کار اخلي چې د دوی ستونزې د خطر نه وباسي او یا د یو نو عمل څخه چې هغه د دولت اداري ته ضرر پکې ورسوي. دا ستونزې او دا اشخاص او افراد موجود دي ولې خو موږ تر اوسه پورې دې ته کم اعتبار نه دی ورکړی. د دولت د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت چې هر ځای ته موږ ته امر کوي موږ خپل اصول او مقررات او قانون د قانون په وړاندې عملی کړی دي او تر سره کړی موږ هیڅ چاته د جواب نه ورکو او نه بیا ورکو او نه د چا سره دا ډارو ویرم په وجود کې شته.
پترینکول شات زیاتره وخت خلک شکایت کوي چې دغه خرد پروشي د سپامه باندې دي دغه مخه متصمره نیولې ده په روسي کې.
تاسو ته زیاتره معلومه ده د روزګان په ولایت کې امنیتي ستونزې شتون لري. ستا خوشبختانه د روزګان ولس وسې ته هڅېدلې دي او پېدلې دي چې موږ د دې په همکاري باندې هغه خرد پروشان چې د دوه په دونه کار کوي یا زموږ ځوانان او یا هغه کشران چې هغه د تعلیم په دورو کې دوی په هغه مبتلا کې او یا معتاد کې هڅه کړې ده د دوی په همکاري. موږ په وخت زمان کزه درته وایم چې په ترینکوټ ولایت کې هغه څوک چې د سره دغه مواد نیول شوی او یا دغه سي پرسن پروش او پروش په نامه مشوروي موږ نیولې دي. داسې کسان به پاتې نه وي. البته چې دغه په ارتباط دونه درته وایم چې هغه اشخاص چې موږ نیسو چې هغه د کور غړي او ارسيني لکه نری مثلا موږ د سکره کړی دی او عدلیه او قضایي ارګانو ته مسپارلې دي موجود دي هغه مباسته تللې دي ولې په څنګ د دې کې دوی د داسې یو کښته سین کښنیانو څخه او یا د زموږ د خوندو څخه د ښځو له طریقه کار اخلي په ډېره مرمانه توګه انتقالي یې د یو کور څخه بل کور ته او یا په خریتو پروشه رسي.
د نشې موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا سي د چی د جمیل دکان ته د هغه دوان دیوالان ورځي، خو جمیل سم د لاسه په قار کیږي. هغه ته وایي چې نور مستاسو لاندوالې توبه ده. دا چې داندې ولانې د سل لپاره دکان ته ورغلی، جمیل ولې له هغوی سره اندې والی پرې شو ده او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
جمیل جان څنګه شو؟ سیګریټي خوان وکړ کنه
یار؟ غفار جان ډیر خوان وکړ. بل سیګریټ ټایم لا ډکه زوره ورو. غفار جان بل سیګریټ ټایم ور ډکاس
ور ډکه یال دان نه لاس دان ور ډکه
ونه سارا ته څه کوي واشنی یې اوس یام پورا یو سیګریټ ای आवाज یو هغه یام اول ځل دی را باندې توان نشي.
اجی اسلاما دا څومره خوږه سندره ده، تو خو دا आवाज لګ جکا
کومه سندره
دا؟ څه چوب شي ا دغه سندره ده نو دا خو ریښتیا هم چې ښه سندره ده. تاسو ولې خاندئ
یار؟ جمیل جان ریښتیا هم چې نشه زوره وره دا سندره ده. دا د سپی غپا ده غپا
د سپیغا پاتې دی بابا. تو فکر کوې چې زه د سپیغا پاو سندره نه سره پیژنم؟
والله کارو تاسو ولې خاندي؟ نو دا خو رښتیا هم چې سندره ده.
دا نو تاسو نه پوهیده سندره او د سپیغا پاو نه سره پیژنئ. دا خیر زه نو زم کورته. هغه زما موټر څه شو؟
موټر خو نه دغه د مخته ولاړ دی.
خفاره دغه بالغ په نشته کا ته نه وینې موټر خو دغه د مخته ولاړ دی.
ها موټر مې دا دی.
ورزا رکھا تو کل خیر
موټر ولې حرکت نه کوي؟
نو خو تا بریک نیولې دی.
ښه خیر دی، پښو کورته ځم، په موټر پسې سبا راځم. هغه زما کورتۍ چیرته ده؟
کورتۍ دې دغه ده، واخله.
ته ودرېږه، زه یې واغوندم.
څه کوې؟ دا خو پتلون نه دی چې ته پښې پکې نه ناپاسې. خوشې کا کورتۍ دی، چیرې وایې؟
تاسې خو بیخي زما نه لیونی جوړ کړ چې په هره خبره مې خاندئ. زه دومره نه پوهیم چې کورتۍ او پتلون نه سره پېژنم.
جمیل جانه، خدای دې نه کوي، ولې به لیونی؟ دوی خپله لیونیان دي چې پر تا باندې خاندي. سیګریټي په سر نیولې دي، ناکه خاندي.
بس حاجي صاحب، ستا د سپینې ګیرې خاطر مې وکړ، که نه نو زه ور سره جوړېدم. بس زه نو ولاړم، تاسو پوه شه بنډار مو.
پختور کې دې پرېدا، په جمیل پسې ورشه تر کوره ورسوا. نشه دې په کومه کنده کې ونلویږي، او یا چیرته موټر هو نه وایي.
وایي نه سارا ورشه، سیګریټا یې مون پې ووهه، کار څه پې وژي، په بوګ به په خدای ته واچي.
سړی یو دود ورکی، تاسې پورا یو سیګریټ پیوه.
بس نورې څه کوې؟ ډېر مو یاره سات په خدای تیر شو.
هو سات خو مو تیر شو، خو زه د جمیل په باره کې اندېښنه لرم.
السلام علیکم جمیل جانا.
سلام علیکم جمیل جانا.
وعلیکم السلام. غفار سړی مشه، نثار تم سړی مشه، په خیر راغلی.
خیر یوسی ژوند دی اوسی. اوهو جمیل جانا، دا لاس دې ولې تړلې دی؟
دا خو پرون ماښام چې ستاسې له بنډار څخه کور ته راتلم، په لاره کې په یوه کنده کې ولوېدم او لاس مې مات شو.
څه وایې؟ مات شو؟
او مات شو.
نو ډاکټر ته ورغلې؟
ورغلم، ډاکټر مې لاس په ګچو کې راوتاړه.
ښه خیر، خدای به یې جوړ کړي. ښه اوس دا راته ووایه چې وړمه شپه دې ساعت تیر شو که نه؟
څه ساعت به مې تیر شوی وي بابا، یو عادي بنډار وه. داسې بنډارونه خو موږ او تاسې همېشه کوو.
دا نو ته وایې چې عادي بنډار وو، تا تر اوسه پورې د چرسو سیګریټۍ وهلی وو.
نو سیګریټۍ خو مې اوس هم نه دی وهلی.
دا نو ته وایې چې نه مې دی وهلی، یو دود هم نه، یو پوره دانه سیګریټۍ دې وازې ووهه. داسې عجیبه خبرې دې کولې چې له خندا دې مړه کړو زوره واره.
نه پوهېږم، زما نه دی یاد.
ستا به نه وي یاد، خو موږ په موبایل ویډیو درته جوړه کړې ده.
ها ویډیو مو جوړه کړې ده، داسې راښکاره کوي.
دا دې وګوره، زما په موبایل کې ده، ودرېږه درته وښیم. دا دې وګوره.
ودرېږه، زه یې چاله نه کوم.
ورځه ورځه، حرکت وکړه له خیره.
موټر ولې حرکت نه کوي؟
نو خو تا بریک نیولې دی.
ښه خیر دی، پښو کورته ځم. بس دی لرې کوي، تاسې هېڅ شرم او یا نه لرئ؟
څه کوې ناځوانه، موبایل دې را مات کړه.
ناځوانان تاسې یاست که زه؟
ولې موږ څه ناځواني درسره کړې؟
دا ناځواني نه ده چې یو وار مو د چرسو سیګریټۍ را باندې وهه، او بیا مو ملنډې را باندې وهلې، ویډیو مو هم رانه جوړه کړې ده.
دا خو انډیوالي ده، په انډیوالۍ کې خو ساتیری وینو.
دا انډیوالي نه، بلکې بې عزتي ده. تاسې زما انډیوالان یاست که زما دښمنان؟ انډیوالان داسې وي چې خپل انډیوال په چرسو اخته کوي.
نو دا خو یو ساتیری وه، په یو سیګریټي خو څوک نه چرسي کېږي.
بس بس، دا خبرې نور پرېږدئ. زه سر له نن څخه هم له چرسو سره او هم ستاسو سره خدای پاماني کوم. نشه سړی بې عزته کوي، څوک چې عزت ونه لري ژوند څه کوي؟ که دا ویډیو یو چا لیدلې وای، زه به په شرمونو شرمېدلی وای.
نو ویډیو خو دا دی ماته شوه، او بل دا چې مونږ ټوکې درسره کولې.
نشه دې ورکه شي، تاسې ورک شئ او ټوکې مو ورکې شه. نور زموږ او ستاسې انډیوالي پر همدې ځای ختمه شوه. خلاص.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان. ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمانه است.
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com